سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم او د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. دا مهم راپورونه خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې د طالبانو لخوا د ښځو د کار او زده کړو په څیر د حقوقو په برخه کې ژمنې نه دي پوره شوي. ځینو افغان میرمنو هم په دې تړاو اعتراض کړی.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم و طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو.
روزګان کې طالبان وایي کارکونکي دي ګیرې نه لنډوي او له لنګوټیو سره د دفترونو ته راځي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژورې تر قوضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
د طالبانو له ځینو سیمو لخوا ځینو سیمو کې د محلي هنرمندانو ځورولو ګڼ غبرګونونه پورته کړي.
د مړه ولس، د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوریدلی او لسترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې.
دا ورسله هغه چې په پکتیا کې د یو سیمه ییز هنرمند او د هغه د موسیقي غږونکي ویډیو راووته او طالبان د موسیقي آلې سوځوي او دغه هنرمندان وایي بهر ته له $15,000 د پیسو په لیکت محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته کولی شو موږ کولی شو چې له دې څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې تازه خبرونه له احمد تکل اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د ښځو په اړه د طالبانو پالیسۍ د ښځو د ډله ییز مجازات په معنا ده. او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي ویشتلې چې ښایي بالستیک وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي طالبانو لپاره د ښځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګرولو په وسیله د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د څانګې مرستیال هی دربار ازادي راډیو ته ویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دورسته د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په خبري غونډه کې کړې وي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې حکومت ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یوه ډله وایي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. د شنونکو په خپل راپور کې چنن خپور شویلې دي د طالبانو دا پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د ښځو او نجونو پر وړاندې د ډله ییز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو دا ډله وایي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي چې په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي دي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوش شول. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تیر اونۍ د خپل سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپل همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندانه خپل خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل تر سره شول. نه د زور مسأله و نه د زورولو. یوازینی مسأله چې زموږ لپاره زورون کې و همدا و چې یوه موده په زندان کې و.
ښاغلی مدرس ویل چې دای په پنجشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکولو وروسته نیول شوی و. لازدای راډیو خبرونه اوري. د جنوبی کوریا پاوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا پروانه میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازموینې څلورم اقدام بلل کیږي. د جنوبی کوریا د پاوځ ستر درستیز ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دای نه دی ویلي چې څومره واټن وهلی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15مه او 16مه تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو سایبري برید کې د لاس لرلو تور ولګاو. د تېرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیفیلې چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبا له پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزلي شوي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې دا خبرونه ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو په برخه کې مرسته کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. د دې سازمان په خبره طالبانو زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې د طالبانو غبرګون هم پکې شته اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو په اړه خپل شوې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کارته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره ډیر ژر خپل ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړو وګڼل چې د خزو د کار په مخنیوي سره افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. خزی له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوي. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90% ډیر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین او رین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لا بیل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمیر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان جون او خزو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نویو سرګندونو په اړه چې تمه یې خودلې، په نوې خوانیز کال کې به د نجونو ټول خوانځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوا یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. حخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخاورو مرمنو بنسټ په نوم یو شمیر خوځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خوځو حقونو ته اجمنتیا وخی. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ ازادي رادیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د خوځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د شې چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خوا یې تقاعد شوي ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
روزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. په پلازمینه کابل کې کسام لا داسې محدودیتونه نه دي وضع شوي، خو له ځینو ولایتونو وخت نا وخت د روزګان په څیر دغه سیم محدودیتونو راپورونه خبريږي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه ریپورت سره.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته د خبري د اورزګان ولایت د مستوپیات په تالار کې د مالیکی ونی د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژری پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلاره غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوزی ملنډوي. بل مسله د لنګوټي ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د پداسیال کې دای چې لدې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عام خلکو ته هم امر کړی و چې ژرګینه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوي غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبري وکړي او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقاف رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښ لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو وسنۍ نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاد سید ټولو علماي کرامو دا فتوا و چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسي مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤل یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤل یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز مکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت غشتنه وکړه چې د دولت غصب سوي زم کې دی خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس اور کړی دی او دی وادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو تون خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغیسپوري ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي. د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غیواد کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، خو ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستان وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه هارون باچا یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې پکې د جنوري په 15مه په ټولنیزو شبکو له ځاځي آریوبه خپرې شوې ویډیو باندې غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به یې کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به یې تر اخره مې د ویډیو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرکت دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غره مې اوسو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو په اترنونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي درېستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقي مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی و. س سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنه اتن تپا منګه رباب دا په دې پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په دې پدې کې مشغولم کوله او زبګه دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګه ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګه د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبګه ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګه سندره وجل دي, زبګه موسیقي وجل دي, زبګه شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه, جنډې کې څه ډوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي, بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی, بد وخت دی. او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونکړي, ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري, زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. دا هغه هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي, څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي, نو دا زم شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغې په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره هغې ته ورسو, خداوی نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې, ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیکت په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نوو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي چې دوی حق لري خپل شخصي وایي چې دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځان سره افغانستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته فرد او یا کومه کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو دېرش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادي رادیو ته ویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکله ده موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 5000 ډالر څخه زیات اجازه نسته وړلو ته. دا ډیره سخت ده, موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کېدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دوا او ته ضرورت لرو, مریض پیدا کی همدا سلباسونو ته ضرورت لرو, او یا هم کېدای شي چې موږ معلومه نه راشي تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی, ځکه چې دا زموږ خپل شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې په خوا د اندازې د اوس دوه برابر وا او هر کس حق درلود چې لزان سره تر لسو زرو پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه د افغاني په وړاندې د ډالرو د بی د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت لارخوانه سویس دی هوا دلار نه څوک ته باندې تل ل 5000 ډالر ډیر ځان سره وی نسی او دا اصول پدې هوادونو کې ستاسې وی خپل هوادونو نه دی ډالر انتقال د کرنسی انتقال ته اجازه نه ورکې سی بي ضرورت ډیر او البته که څوک کدي تجار وی غو به استثناءات لري کوم کسان کا شخصي توګه باندې باندې سی او ل 5000 ډالر زیات نسی وړي.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې لجدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولی، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلی یو لدی پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه به له حوالی سیستم څخه استفاده ډیره او د غشان د پیسو د قاچاقونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالی د سیستم سره مرسو کی او حوالی د سیستم نور هم تشویق سي او د زمينه سازي وکي، ځکه د حوالی سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته مونږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته برته مونږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مرجع او څخه دوی نسي کوي پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو لاري او د حوالو لاري د غیر رسمي اقتصاد لاري یو ډیر لوړ فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکي، یو ډیر برخه پیسې به یې غوته ورکي ترڅو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودی او د غشان د پیسو د قاچاق د ډیریدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړي، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د هر کس له لوري د 5000 امریکایي ډالرو د انتقال محدودیدلو پریکړه په داسې حال کې ده چې څه مو د وړاندې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه. د روان کال د قوز میاشتې په 22مه نیټه د یو امریکایي ډالر به 125 افغانیو ته لوړه شوه، چې ورسره د خوراکي موادو او سون توکو بیې هم د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق ترڅنګ په بازارونو کې په ډالرو راکړه ورکړه او د غشان له افغانیو څخه کمې استفادې د ډالرو بیې لوړېدو ته زمینه برابره کړې ده. خو درې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د یوه امریکایي ډالر بیه له 125 افغانیو څخه 103 تر 105 افغانیو ته راکښته شوې، تر اوسه د افغانستان په بازارونو کې ډالر په همدې بیه بدلېږي، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شول چې دغه هیواد له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان د پیسو د آزادولو لپاره ځینې لارې چارې ومومي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس یې بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د آکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 100 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. آکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18مه داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د آکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لاس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د آکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ لکبل هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالی، لوګي او اقلیمی بدلون لکبل مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکلورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای طالبانو لکاره د خزو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقه د ګټونکو د وزګارولو لاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د څارونکو یو ډله وای چې د طالبانو مشران د خزو او نجونو پر وړاندې د جنسیت په بنسټ د پراخي کچې تعبیس او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د څارونکو وای چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول لټولنیز اقتصادي او سیاسي محیط څخه د خځو د څنډې تکولو د هڅو لکبله اندېښمن دي. افغان خبريال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو لبند خوش شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندان خپل خاطرې بیان کړې. د جنوبی کوریا پاوز وای شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د دې هیواد د پاوز د ستر درسیس په وینا ښایي بالستیک توغندي وي. اوکراین پر روسیې په هغه سایبری برید کې د لاس لرلو تور لګولی چې د تیرې جمعې په ورځ یې د دې هیواد د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. روسیې په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتانوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او د لسو لویو میلیاردرانو شتمني د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټول شتمنۍ څخه هم زیاته ده.
او سم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته د سپورت ټونیز خبرونه د لوبلو میدانه او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام.
کابل کې د پنځګونو لوبو د فدراسیون لخوا د منډې او نخې وشتلو لوبې تر سره شوې. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالۍ د کابل، وردګو، لوګر، هرات، بامیان، بلخ، فاریاب، پکتیا، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو د 250 ورزشکارانو ترمنځ تر سره شوې. د دې کمیټې د خبر پاڼې له مخې یا د لوبې چې پرون یک شنبه پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو پر بنسټ ګډون کوونکي ورزشکاران د تنکیو ځوانانو او لویانو په کټګوري کې و. د دې لوبو هدف په هیواد کې د پنځګونو سیالیو د پراختیا او د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوې دي. په خوست کې د فوټبال غوره لیګ اتلولي اسماعیل خیل کاروان لوبډلې خپل کړه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد لیک چې دوه میاشتې وړاندې په امانی ملي لوبغالي کې پیل شوی و. اتلولي تیر ورځ یک شنبه ناوخته اسماعیل خیل کاروان لوبډلې په خپل نوم کړه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د خوست غوره لیګ پایلوبې ته د اسماعیل خیل کاروان او المری لوبډلو لاره موندلې و چې کاروان لوبډلې وکولی شول دغه لوبه څلور په یو په خپل نوم کړي. د دې لیګ د پای په مراسمو کې غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه تر څنګ شاهروخ خان د لیګ غوره ګولبهونکی ونومول شو. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په قطر کې د نیدرلند په وړاندې لوبو لپاره پر چمتووالی بوخته ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به راتلونکې جمعه د نیدرلند سره خپله لومړنۍ لوبه ترسره کړي. دې بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې 13 کسیزه ټیم هم اعلان کړی. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 20مه، 23مه، 25مه د قطر هیواد پلازمېنې دوحې په آیشین ټاون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبله میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو ناوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پیل له دینه وکړو چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره، که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی، چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتنې سه، آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی؟ ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي.
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. کچیرې له ننګونو سره مخ نه شو، لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنې سه، په دې پلان کې د شپږیزي په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اګست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اګست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړاو باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي، چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه، په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولی په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی سي. نو هیله ده چې دا سیالي د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او ټول هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترسو دغه سیالي او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدی سیالی اون اوروس تا د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ لو نور کوم هیوادونو سره سیالی لرو.
یعنی باید وایم چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلند او نیدرلند په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی. آیا په هیګه چې پلې تک مور اختیاطا څومره ګټه رسوي؟ کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغي متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل داستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، داستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغي په مخنیوي کې هم راغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګ بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا خپل منځ وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګ د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شي تګ را تګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شي، خپل موخې پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي. تاسو د بدني تمرین لپاره یو خلاره ده، غختلې لاره ده، کولای شي چې لړ مزل په خو باندې وکړي او بیا تاسو دراحت احساس وکړي. په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغي او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغي د مخنیوي یو لوی عمل پیاده تګ دی.
وس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکی وزوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ وطن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې ز تمرین کوم، عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه او کرشپک منی کوټي وهلې او دا میچ را په نمره غټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوبه مې کړ سوګنا زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي را خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غا چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې چې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چېرته د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړې معلومات درکړل. پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به ووري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر راتګ سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تنده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپله له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. چې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روان و، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خخ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو، تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده، هغه مشکلات چې را یادیږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا. اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اوله ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه د چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می موندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دو ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نه شي. نورو ځوانانو ته د رسولي خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دې راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځانته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي،
بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تک د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تک کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 50 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان در کوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلوال ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي. د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
شوم لغرونو سه سار نشوم لوقتونو سه لیو نشوم لغرونو سه سار نشوم لوقتونو سترگو نمی والوت الخوبونا لگندو سترگو نمی والوت الخوبونا جانان ستا 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 پا موحا